په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې د شاین بونری ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هر کلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورلینا راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیز خبرونه جمهوریت به هم اورې. خړومبې د نړۍ د چارو نزان خبرو او د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د پاکستان د ریلونو وزیر وایي امکان شته چې د پوځیانو ریل پریوتو د پیښې تر شا د ورانکارو لاس وي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو ستنولو اوسنی عمل به کلونو وخت واخلي. او وروسته امریکا د پوځي ستراتیژۍ په نوي رپورټ تنقید کړی دی. تفصیل: د پاکستان ریلوی وزیر خواجه صادر رفیق وای په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شا خی د وسلوالو یا ورانکارو لاسوی. نوموړي دا خبره بیګا له ګوجروالی سره نږدې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه.
بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملوث
دیوی بظاہر داس اخکاری چ دے کہ بللاس ہم کا کڑ دے زکہ ریل گاڑی داس نہ پریوزی تاریخ کے کلہ ہم داس ندی شوی داس یاد 14 پوجہ کیگی یا چ د پاٹ لینا چا پلیٹونو خوزولی وی او نٹونو ورتسس کڑی وی.
صادر فیک زیاته کړه چې په پیخه کې د وسلوالو د ککړتیا په اړه به تر پوره پلټون وروسته یقیني خبره وکړي شي. د ریل گاڑی تیر ماسپخین لپونو اکیلا د کاریا چاوڼې ته روانو چې د پل ماتېدو له کبله پریوت. تو د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر وای په پیخه کې د یو پوځي افسر کرنل عامر جدون په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. آی ایس پی آر وای په پیخه کې د وژل شوو پوځیانو جنازه بیګا د ګوجرانوالی په چاوڼې کې وشوه چې ورته د پوځ مشر جنرل راحیل شریف هم ورغلی و. دا پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونو وخونی سي. محمد نذیر تیر ماښام د بنو پرنګ روډ خیمو کې لمیشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سلو کورونو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلو ته ستنې کړي. پر جماعتی کې د شمالي وزیرستان کډوالو مشال ریډیو تویل خوشاله دي چې د وزیرستان له دوت سره سم په ګډه روژه ماتي کوي خو غوښتنه ده چې زر تر زره د خپلو کلو ته ولېږدول شي. د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي تیر ورځ ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې پولیسو یو عیسائی ښځه خاوند د هغو کسانو نه بچ کړي چې غوښتل یې د اسلام د سپکاوي په تور پرې حمله وکړي. دغه پیښه د پنجاب په مکی نومي کلي کې مخې ته راغلې ده. د پولیسو ضلعي مشر سهیل ظفر چټا ویل دغه عیسائی بې تعلیمه جوړې یو اشتهار ترلاسه کړی و چې پرې اسلامي کلمات لیکل شوي و او دوی په ناپوهي کې د پوزکي په توګه استعمالولو. د پولیس چارواکي په خبره ځایي خلکو هڅه وکړه چې دغه ښځه خاوند وهي وټکوي خو د پولیسو په وخت مداخلت سره دغه کسان بچ کړل شو. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د کندوز چارواکي وایي د دشت ارچی ولسوالۍ د بیانولو لپاره عملیات پیل کړي. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سادی نن مشال ریډیو ته ویل افغان ځواکونو بیګا د شپې 2 بجې عملیات پیل کړ چې په نتیجه کې وسلوال شاتک ته مجبور شو. سادی زیاتوي چې ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلې. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي و په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي تېره ورځ رسنو ته وویل عیسا خان یې په یوه ټرافیکي پیښه کې د یو کس مړینې له وجې نیولې دی. صدیقي زیاته کړه چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. عیسا خان تېره ورځ په هغه موټر کې ناست و چې ورته پر پارلمان په برید کې د ټولو وسلوالو وژنې په ویاړ ډالی شوی و. نوموړي ته ولسمشر اشرف غنی دا تل خطاب کړی او ورته یو کور هم ډالی کړی و. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي تړون ته نږدې شوي. بیګاتاس خبري اژانس په ویانه کې د ریابکوف له خولې خبر ورکړ چې ټولې خواوې نظر لري چې په راتلونکو ورځو کې به دا مسله هواره شي. د روس د لوړ پوړي مرکچي دا هم وویل چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو تهران ته سفر په مذاکراتو کې د موضوع د لا روښانولو مرسته وکړه. د ایران، برېټانیې، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا مرکچیان د ایران اټومي پروګرام په محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد د لګیدلو اقتصادي بندیزونو نرمولو په اړه جامع تړون ته د رسیدو هڅې کوي. ټولو خواوو تړون ته د رسیدو لپاره د روانې جولای میاشت 9 نیټه ټاکلې. یو نوی رپورٹ خبرداری ورکړی چې د ختیځی اروپا په 500 هیوادونو کې د درغلې پر ضد مبارزې نشوالی د ډیموکراټیکو پرمختګونو مخنیوي او له اروپای ټولنې سره د زیات اقتصادي او سیاسي همکارو ته زیان رسوي. دا رپورٹ چې د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل تیر ورځ خپور کړ، په ارمینیا، آذربایجان، جورجیا، مولدووا او یوکرین کې د هغو لسکونو ادارو ارزونه کوي چې د درغلې مخنیوي او د هغې پر ضد مبارزې دنده ور پر غاړه ده. رپورٹ وایي ټاکل شوی چې پراتلونکو 500 کلونو کې به یاد هیوادونه له اروپایي ټولنې لږ تر لږه 14.6 ارب ډالر مرستې ترلاسه کړي، او دا چې د دې خطر په نه منونکي ډول لوړ دی چې دا پیسې به د اداري فساد ښکار شي. که څه هم دا 15 هیوادونه د درغلۍ ضد قوانین لري، خو برلین میشته اداروي سیاسي او کاروباري باسره خلک په عدلیه او قانون جوړونکو ادارو کې زیات نفوذ لري، نو ځکه بې له پوښتنې او پامه اداري فساد ته لار برابرېږي. روس د امریکا پر نوی پوځي ستراتیژي سخت انتقاد کړی او دایي مقابله پیدا کوونکي بللې. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف ویګاوېل دا ستراتیژي به د یوکرین بحران له کبله د ماسکو او واشنگټن اړیکو په خکېدو کې مرسته ونه کړي. د ویل ستراتیژي د مقابله پیدا کولو روش ښکارندوی کوي او دوی هیواد په اړه له بې طرفه خالی ده. د امریکا دفاع وزارت دا رپورټ د چهارشنبې اشورو په ورځ خپور کړ چې پکې راغلي روس دا ظاهروي چې د ګاونډو هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی نه کوي او د خپلو مقاصدو تر لاسه کولو لپاره د قوت کارونې ته تیار ده. دا ستراتیژیک رپورت وایي د روس پوځي اقدامات په مستقیم ډول او د نیابتي ځواکونو په کارولو سیمایز امنیت زیانمنوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبای او د موسم حال له رابعه اکرم خان نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپۍ او 50 پیسې او په 1.06 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او 25 پیسې او په 1.43 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.09 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1.22 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 10، بنو کې 10 او په کوټه کې به 10 او 20 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د اوریدونکو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په روانه خبرونه کې تاسو د نور راپورونو ترڅنګ د غ راپورونه اوریدئ شئ. په پنجاب کې د یو ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د پوز د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم وزیر وایي په صوبه کې د لوړو زده کړو د ودې لپاره نوي پوهنتونونه جوړي.
ہمارے صوبے میں جو یونیورسٹیز کی تعداد ہے 4 میں نیو ایڈیشن ہو رہی ہے، 23 ٹوٹل ہو جائیں گی.
د ډیورن پکرخه د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نختی د دوړو هیوادونو اړیکی سمرا غزمنی کولی شي. په دغه اړه یو پخوانی ډیپلوماټ وایي،
وینم چې خدای دې نو کی تعلقات شل دي روان.
او زمونږ په ونی ز خبرونه جمهوریت کې اوري چې د پاکستان د استابلیشمنت مداخلت سیاسي ګوندونه څنګه کمزوري کوي.
د دې په خیال کې دا سیاسي ګوندونه چې کم دي دا په د ملکی مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي.
د سیمرلین نور هم یو شمېر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. موضوع تا دا پاکستان دا پنجاب پا وزیر آباد کی دا پوزیان لپارا یو زنگر ریل گاڑی دا پول ماتی دو لکبل پریوتی چی پکیت روسا دا یو افسر پا گدون 19 کسان وجل شوی دی. دا پاکستان دا فوز دا اما علیکو دفتر آئیس پی آر بیگا پا یو بیان کی ویلی دی چی پیخا تیر ماسپخین مخیتا راغل دا او هغه وخت راغلی ده چې کله ریل گاڑی پوزیان د کار یا چونه تا رسول. په دغه اړه باندې تفصیل د اسلام آباد د ریاض مساخیل پر راپور کې.
د زیارت پورز غرما د پنو اکلنا کاریا تتلون کې خصوصي ریل گاډي چې پکې زیاتره د پوزوانان افسران او د هغوی د کورنۍ خلک سوارو د ګوجرواله سره نږدې هټ چناو په مقام د پل ماتې دو په وجہ نیرته پریوتو. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه یا آی ایس پی آر وای پیښه کې د یونټ کمانډنټ لیفټننټ کرنل عامر جدون په ګډون 12 ځوانان مړه شوي دي. د پوز ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا زیاتوي تر دې دمه د اوبونا د پوزي ځوانانو د دوی د کورنۍ د غړو او د ریل گاډي د ډرایور په ګډون 19 مړي او جوبل کسان راوستې شوي دي او د نورو مړو د لټون کار روان دی. د پیښې وروستو د ریلوې وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق د پیښې ځای دوره وکړه او د امدادي کارونو جاج یې واغستو. میډیا سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وه چې پیښه کې د ترهګرۍ اړخ له پامه نه شو وستې. دوی په ظاهره داسې ښکاري چې دې کې بل لاس هم ککړ دی، ځکه چې ریل گاډي داسې نه پریوزي. تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي، داسې یاد چاودنې په وجه کیږي یا چې د پاټلینا چا پلیټونه خوځولي وي او نټونه یې ورته سس کړي وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سیکیورټي ایجنسی به د دې ټولو اړخونو جاج اخلي او د هغې وروستو چې حقیقت مخې ته راشي نو ذمه وار به هم په ګوته کړي شي، خو تفصیلي رپورټ به 2 یا 2 گھنټو وروسته راځي. د هیټ چناوا پل 110 کاله زوړ دی، خو ریلوې چارواکي وایي پل کې څه قسمه خرابي نه وه. د پاکستان ریلویز یو افسر روف طاهر میډیا سره په خبرو کې وې چې د پلونو باقاعدګۍ سره جاج غستی کیږي.
دسمبر جنوري میں جب پنجاب میں نہریں خشک ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، تو
دی وی چکلا دسمبر او جنوری کې د پنجاب نهرونو کې اوب اوچی شي نو موږ د ریلوی د پلونو په خاص توګه جاج اخلو، ځکه چې هر ورځ په زرګونو خلک په دې پلونو سفر کوي. روان کال جنوری کې هم موږ د دې پل جاج اغسته وو او دامو د ریلوی د تګ راتګ د پاره مکمل روغ ګرځولې وو. بل دا چې د دین لګ شپ وړاندې هم په دې پل یو بل ریل گاډي خ په خیر خیریت سره تیر شو، نو ځکه موږ وایو چې پل روس نه وو. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت واخلي، نو ځکه حکومت ته پکار دي چې د 100 یا 150 کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپل کورونو ته ستنې کی. محمد نذیر دا خبره تیر مقام د بنو پرنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال کړې ده. په دغه اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر ناور.
په دې موقع د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وویل کډوال واقعي په مشکل کې دي، غواړي چې دوی سره په بیا بیا د غشان ناسته وکړي او کډوالو واپسې چې په کم ډول روانه دي کالونه به اخلي، لهذا کډوالو واپسې کې دي تیزی راشي.
یو طرف باندې خوشی منو کو، په بل طرف باندې د عزتمن خلک چې دغه ډېر کله وخت تر کړی نن پتا سپینه خیمه کې چې ما وخت روي کنه ډېر تکلیف سره مخامخ دي کنه، زړه مې دا غوړي چې پرځا کې زه د خلکو خپل خپل علاقې ته واپس ورغلم کنه، خو بیا مجبوری دوی وزیرستان جوړ کی.
صرف پی داک بند لگی کنا کو دی موس لاس لکا خال کو پا چوکو لکا واپس کیجی پا دیش کو لکا دیش واپس کی دلائی زاد دی گورنمنٹ نا دامو تاربا کا چه دا خال تا فوران چی کی مدو راون کو
انشاءاللہ گورنر میشتا 100% گرنٹیر کری دو کنا.
یو کڈوال نور رحمان دا غلطا مشال تا وویل دا غشان پروگرامون زیاد پا کار دی او دا کامی اسمبلی غڑی دی دا دوی پا واپسی زور راوڑی.
امیر خدا توقو دو بینا چه انداد پرا میشترا دا دا سی پروگرامینا شیر کو او میش دی وزیرستان دی پرا چه زر نظر واپسی ترتیب جوړ کوم. امیش دے پرا یو کلیول ماحول جوړ کړای دی چې پدا کې ټول آی ڈی پیز دی دمی پلس سره چې سره اس پاس پروت دی غونډ غولی دی ټولی انوایټ کړی دی او می ډیر خوښ یو بل سره وهلی دل دن آباد زر نظر دی واپس هی ترتیب امیش دے پرا جوړ کوم.
یو بل کډوال نعمت الله د غرو جماعتي پاړه وای
دا پروگرام می ډیر خوشالي نن چې کوم می بیا دا سر لګیږي لکه راځي په خپل کلی کې متکزه ټول وزیرستان متصرین سره وځي دی ډیر خواندي وکای کلیول ماحول دی غونډ کلیول چې کوم مقصد الله تاسو وینئ چې کوم غونډ کلیول خلک سره ملای
د شمالي وزیرستان اقامي اسمبلی غړی محمد نذیر په دې موقع دا هم وویل هغه وزیرستان غواړي چې د پلار نیکه روایت یې برقرار وي او د غلطه امن خوشحالي او ترقی وي. نوموړي وویل کله چې ټول کډوال واپستانه شي او خپل توانونه په خپله وویني نو بیا به دولت نه د هغې معاوضې غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي دي د دوی حکومت هر کس ته تعلیم رسولو لپاره کار کوي. د خبرو نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارګرګۍ په اړه خبریالانو ته وکړه. ده وویل د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې په تیرو دوو کلونو کې د هر ادارې د کارکردګۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د څلورو نوو پوهنتونونو جوړولو پریکړه کړې ده. زلان یوسفزی په دغه اړه راپور راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی د لوړو زده کړو د ادارې د دوو کالو کارکردګي په خبري غونډه کې رسنیو ته وړاندې کړه او وی ویل چې لوړو زده کړو ته د ودې ورکول لپاره دوی په دوو کالو کې نږدې 1.5 نوې منصوبې وړاندې کړې دي چې ځنې یې پیل شوي او په ځنو کار روان دي. زمونږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره موږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د څلور نیم لاکھ آبادۍ په سر دی. نو زموږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره موږ څلور نوې پوهنتونونه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتونونو شمیره ډېر ویشي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په لومړي ځل د آنلاین یا د انټرنیټ له لارې په کالجونو کې د داخلو اخیستو نظام باندې کار پیل کړی دی چې تر مخه یې سخ کال د پېښور په کالجونو کې د آنلاین داخلو اسانتیا ده او ډېر زر به دا اسانتیا ټولې صوبې ته وغځوي. مونږ د پېښور په 14 کالجونو کې سخ کال آنلاین داخلې پیل کړې دي. دې سره به په سفارشونو او پیسو د داخلو ورکولو مخه هم ونیول شي او زده کوونکي به هم د تګ راتګ او قطارونو کې له ودرېدو خلاص شي. د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی نور اویل چې د ډېرو نورو منصوبو تر څنګ دوی د لوړو زده کړو لپاره هم د مانیټرینګ یونټ یا د سار ادارې جوړولو باندې کار تقریبا پوره کړی دی او ډېره زر به کالجونو باندې د سار لپاره دغه څانګه کار پیل کړي چې ورسره به په کالجونو کې د استادانو حاضري او کارکردګي نوره هم ښه شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي دي افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې موجودګي مسله جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره د چهارشنبه په ورځ د مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال کړې ده. نوموړي زیاته کړه ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. د نوموړي د مرکې مهمې برخې د پامیر ساحل پراپور کې وو.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمي سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دوی مال افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ افغانستان ملګری هیوادونه باید د داعش موضوع ډیره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام بعد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. دوی د ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتی تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، په خوانی امریکایي سفیر کراکر وویل ک کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی د موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ته د په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دی وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
د چهارشنبه په ورځ له جنوبي وزیرستان سره د ډیورن پکرخه د افغان او پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دوړ خو تمر جوبلا اوریدل ده. تر دې پیښو وروسته تیر ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي له افغان لوري پانګورډه کې په پاکستاني امنیتي پوسټه ډزې وشوې او بیا پاکستاني سرتیرو ځوابي ډزې وکړې. د دوړو خواو ترمن د انخطا په داسې وخت شوې چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره اقدامات کړي دي. دا چې دا ډول انخطې د دوړو هیوادونو اړیکې څنګه اغیزمنې کولی شي ځواب یې د مجید بابر پر راپور کې و.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګورډ سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډزو تبادله کې دواړو خواو ته مرګ جوبل رامنځته شوې ده. د دغې پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل
د انګورډ په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي ویشتل شوي چې له وجهې دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خاو ته هغه ځای نه په نخ کړل د کوم ځای نه چې ډزې شوې وي.
د ډومبې ځل نه دی چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښه کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بس اثر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ قدمونه واخیستل، دا قواوې هلته هغه وخت هم وې. پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل، هندوستان اصلي ډیل چې وه هغه کینسل کړه، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ قدمونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه چې د سولې خلاف وو، د پاکستان د ملګرتۍ خلاف وو، هغه خفېدل یا خوشحالېدل هغې باوجود هم دا واخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي تعلقات ښه نه دي روان، حالات داسې نه دي چې تعلقات په ښه طرف ځي، بلکې که زر ګامونه دواړه هیوادونه وانخلي نو اشوالی یا ښه فضا چې منځ کې وه شاید هغه کمزورې شي یا د منځه یوسي.
بلخوا د پاکستان د پوست پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې د انګور اډه په سیمه کې رامنځته شوې همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې دا ډول پیښې کېږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکېچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابې په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګول نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
سیډونکي په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د مالی چارو وزارت د قومي اسمبلی د غړو تنخواګانې زیاتې کړې دي. د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال د وزارت د پریکړه ستایي وایي د پارلیمان یو شمېر غړي د متوسط طبقې دي نو ځکه یې باید تنخواه زیاته شي. خو د پارلیمان پخوانی غړی او د عوامي نشتلګون یو مشره بشرا ګوهر بیا وایي لومړی باید حکومت د کارګرانو او حکومتي کارکوونکو تنخواګانې او مزدورۍ زیاتې کړي ولې ځکه چې د پارلمان غړي د ولس استازي دي ورته د ولس له مالیو یا ټیکسونو تنخواګانې او مراعات ورکول کیږي. په دغه اړه له اسلام آباد سراج ظهیر نور معلومات راکوي.
د خزانه وزارت د قومي اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې 33% اضافه کړې ده. د کومې رسو چې د پارلمان د غړي بنیادی تنخواه د 20,000 شپږ 1/2 ته ورسېده. په دې لړ کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وې.
تاسو د یو سکول استاد پرنسپل وګورئ یا اوس هغه د سرکار کاتي کې د غلط لیډي ایم ایل وی چې کم از کم ایم ان ای ګانو له دمره پیسې ورکول پکار دي چې هغه خپل ضرورتونه پکې پوره کړي. په دې کې ایم ان ای ضروري نه چې هر سړی مکرور پتی
بل پلو د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر مشال ریډیو ته وی چې د پارلمان غړو ته د ولس د ټیکسونو نه تنخواګانی ورکړل کیږي. نو په کار وچی لومړی عام ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کړي وا.
په کار دی چې کوم عام ولس لپاره سومره زیات کړه. مینیمم ویج سومره زیات کړه. که مینیمم ویج تاسو 33% نه زیات کړی نو وایي چې دا انفلیشن سره او دغه وخت سره مونږه زیات کړی ده. ځکه چې دا دی ولس ریپرزینټیټیوز ناستی ال هغه به ول د خپل تنخوا غم نکي. هغه به هغه ولس چې کوم د دې لپاره د تنخوا د لپاره ټیکسونه ورکوي نو اول به دا فیصله کوي. زما په خیال من ویج خو نه دی زیات کړی 33% او مینیمم ویج په کار دی چې زیات شي چې دا یو غریب قوم دی هغه د خپل خېټه کټ کوي او د دې لپاره دا ټول سهولتونه پیدا کوي چې د دې هغه د لپاره کار وکړي.
د ذکر دا د ځینې اعلانونو سره د یو پارلمان د غړي تر 1,00,000 روپیو پورې تنخواه جوړیږي او له دې سربیره ورته د سټینډینګ کمیټې د غړي په حیث 150,000 روپیو پورې تنخواه یو گاڑی او 15 نوکران هم ورکړل کیږي او د دې سره سره د هوایی جاز ټکټونه او پیټرول او ځینې نور مراد هم شامل دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د سراج ظهیر راپور مورده اوس ورځو د چرسدې اوتمانځو ته چرته چې 13 ورځ وسلوالو نوموړی خدای خدمتگار دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم پیژندل کېده په 1920 او وی واجه نوموړی په 1978 کال کې د بابړې دغه احتجاجي لاریون کډونوالو چې ور باندې پاکستانی او امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او سلګونه پښتانه وجل. له خان بابا سره د مشاریرو خبریال شانواز ترکزی تیر کال د بابړې د شهیدانو د ورځې په مناسبت مرکه کړې وه. د همهغه مرکې پر اساس دا راپور اورو.
وش پیته کلو نوړاندې د بابر د پیخه شاهد دوست محمد خان پرون غرمه نامعلوم وسلوالو په ګولو ووژلو. په خپل دفتر کې ناست د لږ زیات 90 کلونو دوست محمد خان چې په خان بابا مشهور په اوتمانځو چرسده کې زیږېدلی و. د 13 کال په 13 اگست د بابړي په جومات کې د بابړي په ورځ د مشال رډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې هغه په هغه ورځ مړی په خپلو سترګو لیدلی و خو پکې بچ پاتې شوی و.
یو پوره پیر وشو د پیر پسې روستو یو ګرنیټ به استعمال شو نه سا په بل تپېډ وا شروع کړ. په بل باندې بیا دویم پیر شروع شو بیا د پیر نه اخر کې یو ګرنیټ بیا استعمال دریم پیر شروع شو چې دریمه ته پر روانه شو. دغه زما رور او سالار امینجان یو وسر د کلی بل لکو هغه د مړي زخمیان لیکل تا دا 670 کسان هغه انلیس کړل.
په کال 1978 د اگست په 13 نیټه د هغه وخت حکومت په خدای خدمتګارانو ډزې کړې وې چې د خدای خدمتګارانو په وینا په دغه پیښه کې د شپږنیمو سو نه زیات تنان وژل شوي وو. دوست محمد خان هغه وخت ځوان وو ولې دا ساتي عمر 90 کلونو ته رسېدلی و. سپین ویښته سپین او لوی لوی او اوچت اړخته اړولې بریتونه او اوږده اوږده غوږونه وو او چې د مشال رډیو سره خبرې کولې نو په کړس کړس خندا به هم ورسره کوله او ویلي وو چې د بابړې د مظاهرینو د وژلو منصوبه له وړاندې جوړه شوې وه.
دا اسې خبرې کوي چې هلته دوی روانې زما په خدای قسم دی که د روانې نوم چالیشتې وو چاته ټوپک نه وو تماشې نه وه.
دا سهار ټایم مازدیګر غرمه څه ټایم
نه دا تقریبا داسې ټایم 10-11 بجې چې موږ ته لاره کې ډېرو کسانو ویلي وو. دا یو سب انسپکټر وو د مفتیانو رشتہ دار هغه چې موږ له نوې له ګاندی بچو زه موږ له خدای راستي نه وژنې ولي ما او ما زمړه ته په دغه په نه کې.
دوست محمد خان یاد اوتمانځو خان بابا خو په بابړه کې ژوندې پاتې شوی ولی پرون د وسلواله د ګورونه بچ نه شو. د عوامي نېشنل ګوند په خواني صوبای وزیر ارشد عبد الله مشال ریډیو ته وویل چې د بچا خان د ملګری وژنه لډیره په خوره هسي را روانه ده.
او د قوتونو د چې هغه ان پی ته نفرت په نظر ګوري او لسانی بنیاد باندې مطلب دا چې ټارګټ کوي بیا چې کله د شهرتګردي او بل فارم کې ورو وتا نو د شهرتګردي چې کوم دی هغه د روخه ان پی رخته
کړ. د 13 کال په دغه ورځ چې دوست محمد خان د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې، نو په هغه ورځ به چې کله د ګوند د غړیو لخوا ناری پورته کېدې نو دوست محمد خان به ځواب ورکاو، خو د عمر د زیاتوالي له وجې به په تیز اواز ناره نشوه وهلې. د بابړي جماعت کې به ورسره هر ځوان مشر او سپینګری ډیر په احترام سلام هم کاوه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
شانواز ترغزی راپور مورد اوریدونکو په پښتونخوا کې یوه نیمه بجه شوې ده. د ملیحه میرزا دنه د دې وخت مهم خبرونه اور.
دا پاکستان د ریلوی وزیر خواجه سعد رفیق وای په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شاخی د وسلوالو یا ورانکارو لاسوی. نوموړي دا خبره بیګاله ګوجوالی سره نږدې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وای د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونو وخت ونیسي. محمد نذیر تیر ماښام د بنو پرنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سلو کورونو پر ځای ډېرې کورنۍ ارورس خپلو کلو ته لیږي. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي تیره ورځ ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې پولیسو یو عیسایي ښځه خاوند هغو کسانو نه بچ کړي چې غوښتل یې د اسلام د سپکاوي په تور پرې حمله وکړي. دغه پیښه د پنجاب په مکي نومي کلي کې مخې ته راغلې ده. د کندوز چارواکي وایي د دشت ارچی ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د دشت ارچی ولسوال نن مشال ریډیو ته ویل افغان ځواکونو په ګاډه شپې 2 بجې عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې وسلوال شاتک ته مجبوره شو. یو افغان پوځي عیسی خان ارمانی چې په دې روسیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي او په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي عیسی خان یې په یو ټرافیکي پیښه کې د یو کس د مړینې له وجې نیولې دی. د روس سبارنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټمي تړون ته نږدې شوي. بیګا تاس خبري ایجنس په وینا کې د ریابکوف له خپلې خبر ورکړ چې ټولې خواوې نظر لري چې په راتلونکو ورځو کې به دا مسله هواره شي. د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل یو نوی رپورت خبرداری ورکوي چې د ختیځي اروپا په 500 هیوادونو کې د درغلۍ پر ضد د مبارزې نشوالی د ډیموکراټیکو پرمختګونو مخنیوي او د اروپای ټولنې سره د زیات وخت اقتصادي او سیاسي همکارو ته زیان رسوي.
مهم خبرونه مو اورېدل. اردوونکو سورزو اسلام آباد ته چرته چرابی اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې کوي.
اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ترکیې د سرمایه‌کارو یوې ډلې سره د خبرو په وخت ویلي دي چې بهرني سرمایه‌کار او د تعمیراتو ماهرین د خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌کارۍ موقع ولټوي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د سرکاري تعمیراتو په پروژو کې د منصوبه بندۍ او د تکنیکی مهارت فقدان وي. زموږ سړکونه او ودانۍ وقتی ضرورتو او د خپل خوښې ناخوښې په بنیاد جوړیږي. زموږ د ناکې صحیح حکمت عملې اندازه د ریګیلل مده کورونو د جوړولو سکیم نه لګیدې شي. ادارې زیاته په صوبه کې د اوسېدو د سهولتونو کمواله یو حقیقت دی. د دې ضرورت په یو یادو منصوبو سره نشي رسیدې او دا حال د تعلیمي او نور محکمو د ودانو هم دی. ادارې لیکي سرمایدارو ته بلنه ورکولو نه مخکې موږ له داسې رپورټونه جوړول وي چې پکې د موجوده ضرورتو سره د مستقبل تکاسي هم په نظر کې وساتل شي، او تر څو چې سرمایدارو له خپله د موقعو لټولو خبره ده نو په صوبه کې داسې یو مکمل انتظام پکار دی چېرته چې سرمایه‌کارو ته د یو چت د لاندې د ټولو معلوماتو رسایي وي. نو ضرورت مخکې خپل د کار کولو دی او د لپاره د ماهرینو خدمات تر لاسه کیدی شي. سمره موثره توګه باندې چې مون خپل کار وکړو نو هم دومره ښه نتیجه به تر لاسه کیږي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال صحیح تجزیه کړې ده چې د ملک په تاریخ کې د ګرمۍ له وجې غیر معمولي صورتحال پیدا شوی دی. د ګرمۍ له وجې پیدا شوی په دې سانحې ټول متعلقه ادارې جواب دی دي او د ذمېواره محکمو احتساب به کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف د احتساب خبره کوي او د سند صوبې وزیر اعلی موقف دی چې کراچۍ کې مرګونه قدرتي آفت وو او دا یو انتظامی یا انساني غلطي نه ده. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا به تحقیقاتي رپورټ څنګه جوړي. ادارې مخکلي کې دا خبره د ذکر وړ ده چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې خبرداري ورکړي وو چې د ګرم موسم په اړه د یو نظام جوړ کړی شي. نړیوالې ورورولې دا خبرداري هم ورکړي وو چې د ګرمۍ سخت او انساني صحت لپاره خطر ده، باید چې په دې لړ کې اقدامات اوچت کړی شي. ادارې زیاتوي د موسمیاتو محکمې خبرداري او د سیټلایټ تصویرونو نه ترلاسه شوي د تشویشناک صورتحال نه بچ کېدل ممکن وو. ادارې وایي اعلی چارواکي دې یاد وساتي چې په یو بحران ایمرجنسي یا د یو قدرتي افت په وخت یو حکومت په انساني مرګونو سیاست نشي کولی. د سیاسي مشورولۍ قابلیت په بحرانونو کې مخې ته راځي. د ګرمۍ شدت یو قدرتي افت وو، نو بیا هم دا د سند صوبې حکومت فرض وو چې په دې قابو موندلو لپاره یې هر کوشش کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال مطبوعات تر زور دونکو وال سټریټ جرنال په یو لیکنه کې راغلی دی په دې ورستیو کې د ډیورنډ په کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې ښایي د دواړو خواوو د اړیکو د ښه کولو لپاره شوې هڅې د ناکامۍ سره مخ کی. دغه شان نیویورکر لیکلی دی چې نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپلو خپو درېږي. په دغه لیکنه کې دا هم راغلی دی چې په دې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د امنیت ټینګښت اړین بولي، نو ځکه له پاکستان سره همکاري او له طالبانو سره جوړجاړي ته لومړیتوب ورکوي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاور.
د وال سټریټ جورنال دا مقاله وایي د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نهې پورتلن خطې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ولسمشر جوړېدو سره سم اشرف غنی د پاکستان سره تعلقاتو خو کولو ته ډېره ترجیح ورکړې او داسې امیدونه پیدا شوې چې پاکستان به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مثبت کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، دا راز افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم د نړیوال سرحد په توګه نه مني، خو د دې باوجود دواړو هیوادونو ته خپل منځي مخالفتونه ختمول پکار دي. د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غنخته د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ولایت ترمنځ د ډیورنډ په کرخه هغه وخت شروع شو چې پاکستانی امنیتي ځواکونو په کرخه باندې سرحدي دروازه جوړوله. وال سټریټ جورنال لیکي د غنخته د محل ختم شوی خو افغان چارواکي وای چې حالات لا هم کړکېچن دي. پاکستان یادې سیمې ته نور ځواکونه استولې او افغان ځواکونه هم تیاری نیولې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه زیات معلومات نه دی ورکړي. بلخوا د نیویارکر مجلې په یو لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د روان اوړي نه پاس داسې ښکاري چې اقتصادي ستونزې سیوا شي. دا راز د بیروزګارۍ زیاتېدو ویرې هم څرګندېږي چې له وجې یې سیړونکي د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو سیوا کېدلو اندېښنه لري او د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د افغانستان نه د پوځونو بې وخته ایستلو تورونه زیات شي. مجله لیکي د دغه ممکنه مشکلاتو د مخنیوي لپاره دوه خبرې ډېر اهمیت لري. اولنۍ دا چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې د نامعلومه وخته پورې جاری وي خو عملا دا به امکان ونه لري، او دویمه خبره دا چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي. داسې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دویمې خبرې ته توجه ورکړې ځکه چې د اقتصادي پرمختګ لپاره امن مهم بولي او دې لړ کې د پاکستان سره همکاري او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. مجله لیکي چې ولسمشر غنی د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حقيقي کوششونه کوي. دغه وجه ده چې د لړکیې د چین سره هم خپل تعلقاتو ته وده ورکړې ده او د پاکستان سره یې د مشکلاتو باوجود تعلقات تر دې دمه ښه ساتلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د مصر په آرام سیما سینای کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په دغه سیمه کې پر مصري فوج له وروستي وسلوال برید ثابته شوې ده چې د اسلامي ډلې نفوذ ورو ورو زیاتېږي. د دغه لیکنې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې د چهارشنبې په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مصر په سینایي جزیره کې د دغه هیواد د امنیتي سرتیرو پر ضد د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه. څه پوسته یې د لږ وخت لپاره ونیوي او دا اشاره یې هم ورکړه چې د سیمې په یو داسې مستحکم هیواد کې هم خپل فعالیتونه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره ځایي چارواکو او رسنو ویلي دي چې په دغه جګړه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون اویا ولسی وګړي وژل شوي، خو بلخوا مصري پوځ پخلی کړی چې د دوی ولس سرتیري وژل شوي او د سلو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې په څو لسیزو کې د مصر په پیاوړي پوځ دا یوه ډېره حیرانوونکې حمله وه ځکه چې د تشدد وهلي دغه سیمه کې مصري پوځ دا دعوه کوله چې په دفاعي توګه د دوی ساری نشته، خو د دې برید نه پس د دغه هیواد امنیتي وضع هم ګواښ سره مخ شوه. دا برید په داسې حال کې شوی چې دوه ورځې مخکې د دغه هیواد یو لوړ پوړی سرکاري وکیل په یوه هدفي وژنه کې له منځه ولاړو. ورځپاڼه مخکې لیکي چې کلنا د مصر موجوده ولسمشر عبدالفتاح السیسی پخوانی ولسمشر محمد مورسی له واکه لرې کړی په سینایي جزیره کې یاغیتوب زیات شوی او هغه ځکه چې په یاد سیمه کې یوې لویې وسلوالې ډلې د اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی. ورسپانه په تل ابیب کې د یوې سیډنی د ادارې نېشنل سکیورټی سټډیز د سینای جزیرې په اړه د کارپو زی ګولډ په حواله لیکي چې د تیرې ورځې برید د مصری پوځ لپاره نه یوازې حیرانوونکې بلکې ډیره د فکر وړ خبره هم ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د امریکا د دفاع وزارت په خپل تازه راپور کې د هیواد او د نورو ځواکمنو هیوادونو لکه روسیې او چین ترمنځ د جګړې امکان ښودلی دی. په راپور کې د ختیځ یوکرین په حواله د روسیې ذکر شوی. له دې سره دا هم ویل شوي چې د آسیا په آرام بهر کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. ملیحا میرزاده د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورټ کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکو امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورټ وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورټ وایي چې روس وار په وار ښودلی دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د روس پوځي مونه نیخ پنیغه او لخواه د نیابتی ځواک استعمال پر سیمایز امنیت اثر پرې باسي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورت کې د یوکرین شخړې اولته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی. په رپورت کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او لګواخه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په رپورت کې ویل شوي دي چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورت د نوبې چینای سمندر په لانجمنو سیمو د چین لخوا د زمکو د داوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورت وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په سلويختو کالو کې مخکې دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزی سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسي وه. د نوموړي په خبره پر راتلونکي شخړې به په تیزی سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورت کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لاسیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورت کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورت په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاته دودا.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15300، 15500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوردونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې جمهوریت. د جمهوریت دا خپرونه له تېرې هغې سره تړلې ده. په تېره خپرونه کې تاسو واورېدل چې په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي چې له کبله یې واک په نامستقیمه توګه اسټبلیشمنټ ته انتقال شوی. نن باور چې په پاکستان کې لوی ګوندونه کمزوري شوي دي او په نظریاتو عمل نه کوي، نو د متبادلو افکارو او ولس سره تړلي ګوندونه ولې د واک په ترلاسه کولو کې نه بریالي کیږي؟ جمهوریت خپرونه تاسو د پاره پامیر ساحل باندې کوي.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې اسټابلیشمنت څه رول لوبولی دی؟ د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي؟
هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او لولس سره تړلي هم وي، هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولای. د پاکستان وسنۍ واکمن مسلم لیگ نون له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیری هغې سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې تاسې له هغو اسبابو خبر شوئ چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لویو ګوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلي. تاسې د پوهانو له خولې واورېدل چې په پاکستان کې ځینو لویو سیاسي ګوندونو د خپلې واکمنۍ پر مهال ډېر واک او اختیار پوځ او اسټبلیشمنټ ته وسپاره او له ولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نه شول. آیا یوازې د ګوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي او که نه نور بهرني وجوهات هم شته؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د اسټابلیشمنټ زیات رول ویني.
ملیټری خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماري او د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي د ملکی مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي. هم په دې نظریه باندې د شورونه اول ایوب خان راغلو هغه دا خیال و چې د پاکستان مفادات ملیټری صحیح سرو کولی شي. اینه پس بیا ملک مات شو، ډیموکراتیک پکې یوه وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو او بیا هغه اینټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو. بیا ضیاء الحق راغلو، ضیاء الحق هم دا خیال و چې ملیټری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وساتلی شي. اینه پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو. نو دا د نن خبره نه ده، دا پاکستان جوړېدو نه د نن ورځو پورې د ملیټری د سیاسي ګوندونو مبارک شکو کو شبهات دي چې دا د ملک مفاداتو حفاظت ونه کی. مخنیوي ځکه کوي کنه چې دا د دې د شک ته چې دا سیاسي ګوندونه چې دي سیاسي خلک دي هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه ملاویږي او پاکستان مفاداتو ته به نقصان رسوي.
شاهد الیاس وای د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوځیانو او اسټابلیشمنټ د واک ملکی ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. او وسنۍ وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې اسټابلیشمنټ ته وسپارلې.
اول زرداري ګورنمنت او د پرزیدنت زرداري حکومت هغه کوشش وکړو چې د ملیټری د سیویلین ګورنمنټ ماته تراولي. خو بیا موږ ولې دا چې داسې حربې استعمال شوه د اسټابلیشمنت طرف نه چې زرداري اخر کار داسې به وایو چې هینډز اپ یو وکړل. کنه نواز شریف هم چې اول راغلو موږ ګورو چې اول به داسې کوششونه کړي وي چې دای د سیویلین اتاریټی سپریمیسی ریسټور کی. خو بیا وروسته ورته پته ولګېده چې یار که چېرته زه ډېر مخکې لاړ شم نو کېدای شي چې ملیټری ډایرکټ په پاور کې راشي. بیا نو دا پس منظر دی چې نواز شریف اوس هغه که داخلي پالیسي ده که خارجي پالیسي ده هر څه اسټبلیشمنټ ته په لاس ورکړي دي او په خپله بس دا لږ کم ضروري کارونه چې دي لکه سړکونه جوړول یا د معیشت کې سکول دا کارونه یې خلاص کیا خستی دی. اکم ډیر سټریټیجیک
شاهد الیاس خبرداری ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف امنیتی او بهرنۍ چارې په خپلو لاسو کې د اخیستو هڅه کوي نو دا امکان شته چې اسټابلیشمنت په مستقیمه توګه واک ترلاسه کړي.
نواز شریف لږ هم په سکیورټی پالیسي یا فارن پالیسي کې ګوته وهل شروع کړي نو د دې امکان شته چې بیا ملیټری ډایرکټ ټیک اوور وکړي او نواز شریف او سیویلین سیستم دا ختم کړي.
خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی استاد د ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوری سفر کې د تسلسل نشټوالي لقبل د جمهوری فرهنګ نه دوه دو خبره کوي.
جمهوریت نام الیکشنز کا نہیں ہوتا ہے، جمهوریت نام ہوتا ہے کلچر کا.
جمهوریت د انتخابات نوم نه دی، جمهوریت د یو کلچر یا فرهنګ نوم دی. نو دې کلچر یا فرهنګ تر اوسه پولیس کې خپل نیلې یا جړې نه دی مضبوطی کړي. لټولنیسو علوم سره د تړلې یوې خصې په توګه صدا فکر کوم چې دا کلچر له یو نسل باید بل نسل ته انتقال شي. په بل معنی د تسلسل نشټوالي لکه بلا جمهوریت د ولست تر ټولو ټیټې سطح ته لا نه دی رسیدلې.
د نړیوالو اړیکو دوه پوهانو کوینسی رایت او کینیت والټس
په خپلو کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولی، چې مطلب یې دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالفو او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي، او چې کله قوي هیوادونه ګټې ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسی. که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوالو اړیکو په تناظر کې کارولی، خو ما له ډاکټرې خالدې غوثه پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي. آیا دا د بینډ ویګننګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بېلګه کېدای شي او که څنګه؟ نوموړی وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل کارول کېدای شي.
بینډ ویګننګ ته کانسپټ پاکستان کې لپاره بہت زیاده ریلیونټ ہے.
د پاکستان په تناسر کې د بینډ ویګننګ یا د وړو مخالفو ګوندونو له لویو ګوندونو سره د یو ځای کېدو تصور ډېر په ځای او مناسب دی. دا یوازې د واک یا طاقت په توګه نه وي، بلکې دلته خو د خپلو عامو ګټو لپاره هم اتحادونه جوړیږي. تاسو وګورئ چې دلته ډېر ګوندونه د خپلو انفرادي او وړو ګټو لپاره له یو بل سره یو ځای شي او لویې ګټې پرېږدي، نو په دې ډول ملي یا قومي ګټې د مصلحت ښکار شي.
ډاکټر خالد غوث وايي ګوندونه د خپل مشروعیت او د خپلو وړو ګټو ساتلو لپاره د پاکستان ملي او امنیتي ګټو ته نوې جامه ورغوندي او په نورو ادسو ورته ګوري.
تاسو وګورئ چې دا ګوندونه د پاکستان ملي امنیت او قومي ګټو ته څه ډول تعبیر او تعریفونه ورکوي. دوی د هیواد امنیت او د هیواد ګټو ته په بالکل مختلفه توګه ګوري. دوی دې شیانو ته په ډېر محدود ډول ګوري، په خپلو وړو ادیسو ورته ګوري. دوی ورته په دې ډول نه ګوري چې د ګوندونو د ګټو پر ځای باید د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي.
د ډاکټر خالد غوث په اند همدا د وړو او خپلو ګټو پسې د تګ له کبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. نوموړی په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ او جلوهلو په پیښه کې له 1200 څخه د زیاتو کسانو مړینې په مثال ورکولو زیاتوي چې دا یوازې د ګرمۍ مسأله نه ده، بلکې له دې مړینو ښکاري چې په کراچۍ کې ګڼ خلک په سړکونو وسی او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي.
همدا وجه ده چې د هیواد دولس ګټې د مصلحت ښکار شي او عام وګړي زوریږي. په درې ورځو کې له 450 زیات خلک مړه شي او په دې صورت کې هم ګوندونه په سیاسي ډول له یو بل د مخکې کېدو هڅې کوي. دا د شرم ځای دی. نو دا یوازې واکمن ګوند نه، بلکې ټول ګوندونه باید د شترمرغ په څیر خپل سرونه ټیټ کړي او په شګو کې یې ورپټ کړي. د خلکو مړه کېدل دا هم ښایي چې په کراچۍ کې څومره خلک په سړکونو اوسي، څومره خلک د اوبو بجلی نشتوالي له وجې مري. دوی یوازې د جل یا تاو وهلو له کبله نه دي مړه شوي. نو ګوري چې دا ګوندونه یوازې د خپلو ګټو لپاره کار کوي، بیا په سیاسي ډول له یو بله د مخکې کېدو هڅې کوي او له انساني یا بشري کړاو ګټه اخلي. نو د دوی لپاره انساني ګټې او ملي ګټې لومړیتوب او زیات ارزښت نه لري.
نو که د پاکستان لوی او واړه سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای د خپل ځان په پیاوړي کولو لګیا دي او د ولس غوښتنو ته ځواب نشي ویلی، نو په دې صورت کې هلته د متبادل فکر او نظریې لرونکي او ولس سره تړلي ګوندونه ولې په لوی کچ په خپلو چارو او د واک په اخیستو نه بریالي کیږي؟ د لاهور د مینجمنټ ساینسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپۍ وړ ده. دی وایي د متبادل او انتقادي فکر لرونکي ګوندونه په تیرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه له ماتې سره مخامخ شول.
په تیرو شاوخوا 30 کلونو کې ټولو کنډ لاسو ته بد شکست ورکړل شو. یوازې چپ لاسو ګوندونو ته نه، بلکې د کارګرانو اتحادیو یا ټریډ یونینونو، د زده کوونکو ډلو او د ولس آزاد تنظیمونو او د ټولنو سازمانونو ټولو ته ماتې ور په برخه شوه. او بیا دا کار یوازې په پاکستان کې ونه سو، بلکې د شوروي اتحاد هړنګېدل، په چین کې د سرمایه دارانه نظام خواته تګ، په اروپا کې د چپیو شکستونه او په ټوله نړۍ کې سرمایه دارانه نظام د مزدورانو طبقه په نښه کړه. په پاکستان کې په ځانګړي ډول دا وسول چې دا هیواد خو د سامراج په خوانی اډه او پوځي مرکز پاته سوی دی، نو دلته هم د انتقادي نظریو تحریکونه مات کړل شول. د پاکستان په ذریعه په افغانستان کې هم ملت پاله او چپی تحریکونه مات کړل شول.
ډاکټر تیمور رحمان وایي په پاکستان کې د مذهبي سغدریزۍ د فکر پراخېدو له کبله چپی ګوندونو ته زخت زیان ورکړل. ورسید
اور پھر یہاں پہ خاص طور پہ انہوں نے مذہبی انتہا پسندی کو جنم دیا
اور سر بلا مہم خبر ادا دا چھ پاکستان کی پا خاص طور پہ مذہبی سخت رزی یا انتہا گری تھا لمن وحل سوا ددی پ نتیجہ کی دلت یو داسی حکایت یا بیانیہ جوڑ سوا چھ ہر کس چھ د چپلاسی یا انتقادی سیاست خبر کبھی ہغا کافر دی سما پ خیال دا ڈیرا قوی بیانیہ یا نریٹو دی چیلہ کبلے د دې نظر خلاف خلق او ډلې لګنو مشکلات سره مخامخ دي لکه دا ډلې د خپل شناخت په ثابتولو او د دې خبرې په ثابتولو کې چې موږ د خلکو استازي یا نمائندگان یو ډېر مشکل لري
نمائندې هه او عوام دوست لوګ هه
خو څېړونکو شاهد الیاس زیاتوی په دې کار کې هم د اسټابلیشمنت لاس دی د دې تیرو انتخاباتو مثال ورکوي چې څنګه دوه کین لاسي ګوندونه عوامي نشل پارټي او پیپلز پارټي کمپین ته پرې نه خدل شول
د دې مخنیوي هم اسټابلیشمنت کوي مثال دا دی چې د 2012 کې چې کوم الیکشن وشو پاکستان کې په دې کې مونږ ولې د عوامي نشل پارټي ګوند چې کومپرس ګوند د پښتنو او بل پاکستان پیپلز پارټي چې تاریخي انټي اسټابلیشمنت بلل کیږي مونږ وکړل چې په بر پښتونخوا کې هغه په جلسو کې د ماکه کې د الفه کې د عمران خان چې طالبانو نقطه نظر پروموت کړي کولاو جلسه کوله او هغه نتیجه دا و تا چې په پښتونخوا کې د عمران خان ګورنمنت جوړ شو نو دا ګوندونه سما په نظر کې د اسټابلیشمنت سپریشرز انډر دی او د ډیر سنرسي کوله
که د کینلا سو او متبادل فکر لرونکو جمهوریت ګوندونو مخه ته نوې بیانیه او حکایتونه خند شوی نو دا ګوندونه په خپل فکر او نظریه کې د بدلون لاله د سختدریزي پر ضد او د جمهوریت په حق کې اقدامات ول نه کوي ډاکټر تیمور رحمان وایي ځکه چې هغه ګوندونه زخت کمزوري شوی دي
جب ایک دفعه چیز بہت کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کمزوری کے ٹریپ میں بھی پھنس جاتا ہے
کله چې یو شای ډیر کمزور ایسی نو بیا د کمزوری په دام یا جل کې هم گیر سی لکه غشتنه یا ډیماند چې ډیر کم سی نو بیا زیاتی جنا نو د تنقیدی یا چپی نظریه لرونکو ګوندونو لپاره مطالبه یا ډیماند که کم سی نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وی ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وی له هم هغه قوته نور طاقت او قوت جوړول کیږي نو کته کم قوت لري نو بیا خلک وای د خپل دومره کمزوري دي مشتبه تر اکړي نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو ګوندونو ته لوی جدوجہد او هڅې ورپاتې دي
ډاکټر رحمان وای کینلاسی ګوندونه خپل هم نیمګړتیاوي او کمزوري لري لکه د دې ګوندونو ګڼو سیاستوالانو لارې بدل کړې
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکنوں اور ورکرز
پر متبادل گندنوں اور چپو گندنوں کی چخپل نمگڑتا دا نو ہغه دادا چې د دې ګوند ډیرو دانشورانو پوهانو او سیاستوالانو لار بدل کړه او په حکومتي ادارو یا انجوګانو کې کار پیل کړ یا نور سیاسي ګوندونو ته ورغله ویلې چې د تنقیدی یا متبادل نظری سیاست کراندي او کېدونکې هم نه دی نو راځي چې وړو اصلاحاتو لپاره بل سیاسي ګوند جوړ کړو اندا چې د نیپ کسان ل اسټابلیشمنت سره یو ځای کښن اصل د مثال په توګه عمر اعظم خان او ل د سره تړلی یو شمیر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو ش استاذ ول هغه وی د جنرال مشرف په کابینه او حکومت اورګټ ول
اور ان کے ساتھ منسلک بہت سارے لوگوں نے مشرف کی کابینہ وغیرہ جوائن کی
دا سیاسیات استاد ڈاکٹر تیمور رحمان زیاتوی د انتقادی او متبادل فکر لرون کی کسان د یو پیاوړی بیانیه یا نریټیو پر رامن سکولو کې هم ندی بریالی شوی
لیفٹ کا جو نریټیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفٹ کی طرف نہیں بلکہ مگر کو اقواز ہے لیفٹ
یو بل وجہ دادا چې د تنقیدی مفکورو لرون کو ډلو د بیانیه یا نریټیو د کمزوری لقبل خلق بیا د نیمه چپی ډلو خوا تورځي لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا نه حکومتي ادارې او یا هم ځینې له اسټابلیشمنت سره په یو ځای کېدو د وړو وړو اصلاحاتو او بدلونونو لپاره کار کوي خو د متبادل فکر د سیاست لپاره د وسنجیده ګوند یا پارټي جوړولو ته نه تیاری شي
د پوهانو پاند له اسټابلیشمنت واخله تر د ګوندونو نظریاتو او په عمل کې غیر مطابقتي او بیا پر نظریاتی اختلافاتو سربیره د اتحادونو او خپلو ګټو پسې د مسلسل تګ لکبل په پاکستان کې ګڼ ګوندونه کمزوري شوې دي او دا ګوندونه د جمهوریت او جمهوري ارزښتونو تر ولسی او ټیټه سطحې ته په رسولو هم ندی بریالي شوې همداراز په جمهوری سفر کې د تسلسل نشټوالي او په بیا بیا د پوځي کو د تاګانو لکبل هم په پاکستان کې جمهوری اقدار ندی دود شوې په دې بهیر کې د پاکستان متبادل او انتقادي یا چپی ګوندونو مخې ته د مذهبي سختدریزي دیوال درول شوې او انتقادي فکر لرونکو ګڼو سیاستوالانو هم خپل لارې بدلی کړې دي او یا خود وړو وړو اصلاحاتو لپاره کار کوي او یا هم له اسټابلیشمنت سره په لاس یو کولو مجبور شوي دا ټول هغه عوامل دي چې په هانو پاند د پاکستان سیاسي او جمهوریت عمل ته تاوان رسوي. دا ونننه خبرونه راتلونکو نه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.